خوشحال ریډیو ته ستړي مشي د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د نهه ورځ او د 2015 کال د جولای 14مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې یو ځل بیا هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو، خو لومړی زموږ همکار اسرار عالم مومن نه تازه خبرونه اورو.
سړی مشهورم به د مهم خبرونو لنډیز. ایران او د نړۍ شپږ ساکتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلې دي. پاکستانی چارواکي وایي چې مرکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه واستازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. او د خبرو پښتونخوا په سوات کې د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت د ترګرۍ په تور نیول شوو درېو کسانو ته سزا اورولې. او د خبرونو تفصیل. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلي چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایراني چارواکو کړې. ملکو امریکایي ولسمشر باراک اوباما لږه شېبه وړاندې په واشنگټن کې ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون پر یوې نوې لور د تلو لپاره موقعه برابروي. نوموړی وایي هغه به د امریکا د هر هغه قانون سازۍ مخه نیسي چې د ایران د اټومي تړون د عملي کولو مخه نیسي.
In a worst case scenario, Iran violates the deal.
نوموړی وایي که په ډېر خراب تناظر کې ایران له دې تړونه سرغړونه وکړي، نو اوس چې د ایران خلاف کومې لارې دي، هماغه به په مستقبل کې د امریکا ولسمشر کارولی شي. نو دې کې هیڅ شک نشته چې له نن څخه لس 15 کاله وروسته چې کوم تن د امریکا ولسمشر وي، نو هغه به له دې په مضبوط پوزیشن کې وي او ایران به د اټومي وسلو له جوړولو لا پسې لري شوی وي. بلخوا په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمی غونډې مخکې له خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه وبلو او ویل چې د ده په فکر دا یوه تاریخي لمحه ده. بلخوا د اروپایي اتحادیې د بهرنیو چارو د پالیسۍ مشر فدریکا موګیرنی ویلي چې کېدای شي دغه تړون په نړیوالو اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي. نوموړی وایي زما په خیال دا د ټولې نړۍ لپاره د امید یو علامت دی. په عین حال کې ایران او د اټومي توانۍ نړیواله اداره پر یوه داسې تګلاره سله شوي چې هدف یې د ایران د پخواني اټومي فعالیتونو په اړه پوښتنې ختمول دي. غربي هیوادونه تور لګوي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په لټه کې دی، خو ایران دا تورونه ردوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تېره هفته امریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوښه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. د پاکستانی وزارت امنیت شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاجیز پرول مشاډو سره ځانګړو خبرو کې ویل چې کېدای شي له اختر وروسته د کېدونکو مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. یاد وي چې د جولای په 1 نیټه امریکې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي وو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ترګرۍ د مخنیوي او عدالت د ترګرۍ په تور نیول شوو درېو کسانو کې هر یو تن ته 8-5 کاله د قید سزا ورولي. د سوات پولیسو لخوا نن په جاري شوي یو بیان کې ویل شوي چې په دغه کسانو کې دوه له افغانستان سره تعلق لري. بیان زیاتوي دغه کسان تیر کال په 14 جون په هدفي وژنو او ترګرۍ پیښو کې د لاس درلودلو په تور نیول شوي وو. پولیس زیاتوي چې دې کسانو بعد فوز په جامه کې جرمونه کول او له دوی لسی بمونه، درنه وسله او نور مهم دستاویزات هم برآمد شوي دي. په بي خبر کې د افغان سوداګرۍ یا ټریډ کمشنر ویلي چې له افغان سوداګرو یو شمېر غیر قانوني ټیکسونه اخیستل کیږي او باید چې د پاکستان حکومت د دې مخه ونیسي. میرویس یوسفزی پرون پېښور په سب کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ویل چې دغه ټیکسونه د پېښور رنګ روډ نه تر د تورخم پولې پورې له افغان تاجرانو اخیستل کیږي. نوموړي د پاکستان له مرکزي او صوبایي حکومتونو غوښتي چې له دوی په غیر قانوني توګه د ټیکس اخیستونکو خلاف دې کاروایي وکړي، خو لا هم حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک وسلوال ووژل شوي دي. د ننګرهار ولایت سوایان د احمد ضیا عبدوزي مشال ډو ته نن وویل چې د ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پکې لس تنه مشکوک وسلوال ووژل شوي دي. عبدالزی وای دغه بسلوال د امارات اسلامي ډلې پورې تړلی وو. په خبره یې ویل کیږي چې په دې لسو بجل شو کسانو کې د طالبانو مهم قومندان چې د لغمان ولایت ته مشر نومول شوی وو وجل شوی. وسلوالو طالبانو پر دې اړه څه نه دي ویلي. د ترکی د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. عدالت د ګل پورز دا قانون رد کړ او وی ویل دا غیر آئینی دی. د قانون مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکی پارلمان منظوره کړې وه، د روان کال د ستمبر تر لومړۍ نیټې پورې یې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی دی. دا ګام د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان لخوا د امریکا میشتې دینی علمو فتح الله ګولن د تحریک پر ضد د مبارزې یو نوی اقدام دی. نوموړی په ترکی کې په یو شمېر درسي مرکزونو واک لري. ګولن د خدمت په نامه یو تحریک چلوي چې په مالي مسلو، سکولونو او میډیا کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو عدلیه کې د ګولن په پلویانو تور لګوي چې د په حکومت د درغلیو لګول شوو تورونو تر شا لاس لري او د حکومت ته یې دړکه ورکړې وه او هوډ یې درلودو چې د ده د ګوند غړي ونیسي، خو ګولن دا تورونه رد کړي دي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه اوزو اسلام آباد ته چې سره جهید ته د موسم حال او د کرنسیو بای وړاندې کړي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.15 روپۍ اغستل کېږي او په 102.90 روپۍ خرڅول کېږي. یوه یورو په 143.50 روپۍ او په 144 روپۍ. یو پاؤنډ په 158 روپۍ او په 158.25 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 20.50 روپۍ او په 28 روپۍ. او د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.25 روپۍ. او یو افغانی په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 2.8 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کېږي او 2.91 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کېږي. اوس د موسم صورتحال: موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به په پېښور او کوټه کې اسمان شین وي او په بنو کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم سلویخ او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 20، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 20 ډیګري سینټي ګریډ وي.
اوریدونکو، تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواوري د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د ایران سره د اټومي له وسامې له وجې په سیمه کې د اټومي وسلو د خورېدو مخه ونیوله.
I strongly believe that our national security interest now depends upon
د پاکستان حکومت وای کې دیشی له اختر وروسته د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي.
اول ځله طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن وشو خفیه نو دا ډېر ښه ابتدا ده. نو ګورو چې مخکې څنګه کار رواني
د خیبر پختونخوا د صوبای حکومت ځینو غړو او منتخبو کونسلرانو د دغه صوبې د یو وزیر ضیاء الله اپریدی د نیولو خلاف احتجاج پیل کړی دی.
اور 17 کسان د ټاون کونسلران هغه مونږ سره انټیکټ دي، هغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډسټرکټ کې او نور ټاونونو کې هغه هم مونږ سره لګیا لري جمع کیږي.
او په بنو کې په کیمپونو او خیمو کې ژوند کوونکي د شمالي وزیرستان کډوال وایي په روژه کې لا زیات مشکلات لري.
یو طرف پردے تو ادھر کو، ایبل طرف تمبی تو ادھر کو. اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میر تھا یاد وطن اجازات کو کچھ میر وطن تل اٹھ کا وطن تھا اپنے نشو ہوتا جن کا میر برداشت بالکل دمر مشکل دا.
دو مشال سرے بابے تاسو مشال ریډیو ته وګی. ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی چې له مخې به د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایرانی چارواکو کړي. بلخوا امریکایي ولسمشر باراک اوباما په واشنگټن کې ویلي چې له ایران سره اټومي تړون پر یو نوی لور ته د تلو لپاره موقع برابروي او د دغه تړون سره په سیمه کې د اټومي وسلو پیسو د خریدو مخه ونیول شي. په دې اړه زموږ همکار قاسم خان مندوخیل تاسو ته تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا، بریتانیا، جرمنی، چین، روسیې او فرانسې مرکچیانو د تیرې اونۍ پر مهال له ایراني لوري سره مسلسل خبرو ته دوام ورکړ چې تر ننه راوغرځېده او په پایله کې دا د نن شاوخوا دیارلس کلن بحران پای ته ورسېده. رپورټونه وایي د نړۍ شپږو ځواکمنو هیوادونو او ایران شاوخوا د سل پاڼو یو تړون تیار کړی و چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود سي او په بدل کې به پر ایران نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم سي. د اروپایي اتحادیې مشر فیډریکا موګیرنی او د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د دغه تړون ستاینه وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه او تاریخي وباله. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د شپږو نړیوالو ځواکونو او ایران ترمنځ سوی تړون وستایه او ویې ویل که په هیواد کې کانګرس د دغه تړون ضد قانون راوړ نو دی به یې ویټو کړي. دول نه تړون په دې معنا دی، د نن تړون په دې معنا دی چې په منځني ختیځ کې نورې د جګړې چانس له منځه ولاړ.
If, in a worst-case scenario, Iran violates the deal, the same options that are available to me today will be available to any U.S. president in the future.
باراک اوباما وایي که چیرې ایران په راتلونکي کې له دغه تړون نه سرغړونه وکړه نو هغه اقدام چې د امریکا ولسمشر یې اوس په لاس کې لري د راتلونکي امریکایي ولسمشر لپاره هم سته او زه هیڅ شک نه لرم له نن لس کاله پنځلس کاله وروسته هر هغه څوک چې د ولسمشرۍ دغه دفتر ته به راځي په لاس به لا پیاوړی دریځ کې وي او د دې جوګه به وي چې ایران د اټومي وسلو له ترلاسه کولو نور لرې پورې وساتي. نو په دغه دلیل زما په اند دا به ډېره بې ځایه خبره وي چې له دغه تړونه مخه واړول سي. د اسرایلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له ایران سره اټومي تړون د نړۍ یوه تاریخي تیروتنه وبلله. په یروشلم کې د وینا پر مهال نوموړي وویل دا تړون هیڅ امکان نه لري چې مخنیوی وکړي ځکه چې برخوالو یې په هر قیمت تړون ته رسیدل غوښتل، خو اسرائیل ژمن دی چې ایران اټومي تړون ته له رسیدو راوګرځوي. خو هغه دا خبرداری هم ورکړ چې له دې تړون سره به ایران د تیری او ترهګرۍ پر مخ بیولو جوګه سي.
Our concern, of course, is that the militant Islamic state of Iran.
د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي زموږ اندېښنې دا دي چې د ایران اورپک اسلامي دولت به په دې تړون سره د اټومي وسلو ترلاسه کولو لپاره لنډه لاره ومومي او هغه بندیزونه چې دی یې له دغه کاره دراوه پورته کړل سول او په بدل کې د ایران لاټري وختله. په سلګونه میلیونه ډالر به ورته ورکول کیږي او په دې سره به د دې جوګه سي چې په سیمه او نړۍ کې خپل تیری او ترهګري لا پسې پراخه کړي.
اوریدونکو تاسو زموږ د همکار قاسم خان مندوخیل نه اوریده چې ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یوه تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی دي. دا وخت جرمنی نه د اټومي فزیکس افغان څېړونکی محمد تنها دا وخت موږ سره د ټلیفون پلی کړی. تاسو ستړي مشي وایو او که دا راته وایي چې نړیوال به اوس د ایران د اټومي بټیو څارنه هم کوي د دې څه معنه ده او په دې اړه به نړیوالو ته څومره ازادي وي؟
سلامونه. اصل خو تر اوسه پورې د ټول تړون جزئیات نه دي په ډاګه سوي، خصوصا تخنیکي جزئیات څه چې ما تر اوسه پورې په رسنیو کې لیدلی دي او د نړیوال اټومي انرژي اژانس د کارپوهانو د ویبپاڼو نه مې لیدلي، دوی ټول دې ته خوشبینه دي چې په یو ډول نه یو ډول د پخواني حالت نه مساله ډېر بهتر شوی ده. او د ایران بهرنیو چارو وزیر هم همدا وویل چې دا یو ډېر ښه تړون نه ده چې ټول پرې موافقه ولري، خو لږ تر لږه داسې یو تړون ده چې ټول ورته خوشبینه دي. نو په تخنیکي اړخ لحاظ باندې چې د دې اوسني حالت نه کوم معلومات چې راغلي دي، په تخنیکي لحاظ ایران اوس هم کولای شي چې د نړۍ سره په یو ډول باندې ډبل ګیم وکړي، ځکه دوی د نړیوالو مفتشینو دپاره هغه د وخت او د ځای ټاکلو صلاحیت ځان ته اوس هم محدود ساتلی ده. او ظریف هم همدا خبره وکړه چې موږ به نړیوال اټومي انرژي متخصصینو یا مفتشینو ته د اجازه ورکړو چې د ایران حتی نظامي تاسیسات وګوري، چې دا تاسیسات اصلا د دومره اوږدو خبرو یو اصلي هدف هم دا و چې نظامي تاسیساتو ته لاره پیدا کړي. خو بیا هم ایران به دا حق ولري چې تعیین کړي چې څه وخت، کله او په کوم ځای کې په کومو شرایطو باندې. نو هغه عمومي شرایط چې دوی به ورسي تاسیسات به وګوري د نړیوال اټومي انرژي اژانس تړونکي، هغه هغه عمومي شرایط دي چې د دې نه مخکې هم ډېر سخت نه ونیول سوي. خو مهمه خبر دا ده چې که چېرته ایران وغواړي چې دا کوم پټ فعالیتونه اجرا کړي چې هغه د نړیوال اټومي انرژي اژانس سره هغه سایټونه ثبت کړي نه وي یا په هغه قانوني اصطلاح ډیکلیر کړي نه وي، ایران کولای شي دا ډبل ګیم وکولی وغواړي.
محمد تنها صاحب څنګه چې تاسو ویل چې لا هم په دې اړه معلومات را روان دي، بل خو بیا ایران دا هم ویلي چې اوس به هم په کورنی کچ باندې اټومي ټکنالوژي پیدا کوي او کار به پرې کوي. نو ستاسو په نظر کې، ستاسو په فکر د دې چوکاټ به څه وي؟
تاسو که وګورئ د دې تړون په اړه باندې چې خبرې هم کېږي، د ولسمشر اوباما خبره هم همدغه وه چې ایران به خپل تر نوي سلنه زیات هغه هستوي فعالیتونه راټیټوي. دا په تخنیکي لحاظ دا معنی لري چې ایران به نور هغه ویپن ګریډ یا د وسلې لیول یورانیم نه غني کوي چې هغه د 30% نه زیات دي، چې دا په ان پی ټی تړون کې هم راغلي دي چې هیوادونه که غواړي هستوي ټیکنالوژي وکاروي دوی د یورانیم د بډاینې حق تر 30% نه زیات نه لري، چې هغه بیا په ویپن ګریډ یورانیم باندې بدلېږي. نو دوی که چېرته داخل کې دا فعالیتونه اجرا کوي، هم چې د روحاني وویل چې موږ به دا فعالیتونو ته ادامه ورکوو، په تخنیکي لحاظ دوی به باید داسې وکړي چې دا د سنټرفیوژونو تعداد او هغه وړتیا چې د 30% نه زیات غني کوي یا بډای کوي هغه به راټیټوي، او همدارنګه ځینې مواد چې دوی اوس موارد مخه ځینې راډیو اکټیف اوبه ځینې هستوي مواد لکه یورانیم دوی وارد مخه غني کړي دي، هغه به هم دوی یا له منځه وړي یا به یو ځانګړي تړون په اساس باندې د نړیوال اټومي انرژي اژانس په اختیار کې ورکوي یا به د یو بل درېیم هېواد په اختیار کې ورکوي. چې دغه ټول تخنیکي تفصیلات ډېر زیات نور کار ته اړتیا لري، یعنې دوی اوس یو 15 کاله فریم کې ورته جوړ کړی هم، یعنې دوی الا په همدې تخنیکي مسایلو باندې توافق وکړي. نو بیا هم دوی که ادامه هم ورکوي، د دوی معنا دا ده چې دوی به فقط دغه ان پی ټی په چوکاټ کې ادامه ورکوي، یا د صحیح وسلو د ممنوعیت یا د مخنیوي پراختیا د مخنیوي قانون کې که چېرته دغو نه وځي، بیا دوی دغه ډیل بیرته په اصطلاح وایلیت کوي یا د ډیل وځي.
کور مودان اوریدونکو، دا وو په جرمنی کې د اټومي فزیکس یو افغان څېړونکو محمد تنها چې تاسو ته تفصیل درکولو. ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدل دي چې لمخې به د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو،
حجره
په 1:30 بجه،
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو،
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم 4 بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته په مری خار کې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوخه او استازیتوب خلکو برخه اخیسته وه. د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې وویل چې کېدای شي له اختر وروسته کېدونکي د مذاکراتو په دوهمه مرحله کې د طالبانو د قطر د دفتر کسان هم برخه واخلي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخل راکوي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دواړو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن وشو خفیه نو دا ډېر ښه ابتدا ده. نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان دي.
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکرات تو بل پڑاو کے با د قطر دفتر چارواکی گڈون کوی زکه چی ویل کی گی تیرو خبرو کی د دوی نمائندگی نوا مشیر خارجه وے
امید خودی بل تک آل تک طالبانو دفتر دے کنا چې طالبان شروع چ سے فیصلہ کی اغه بغای کی
د مذاکرات لړکی د پاکستان د کردار پاړه سرتاج عزیز یاد کړه چې مونږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاری د پاره کردار تر سره کړي او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
وی فسیلیټیټډ ابیسلی بیټوین دی افغان گورنمنٹ اینڈ دی طالبان لیڈرشپ پاکستان دغه کې دومره مدد
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو څنګه چې تاسو واورید پاکستانی چارواکي وایي چې تیره هفته په مری ښار کې د دوی په کوربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزي شورا په خوښه خلکو برخه اخیسته وه. دا چې د پاکستان د دغه هڅو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ بې باوري ختم شي او که نه، په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار اسرار عالمومن ناورو.
د افغانستان په خوست کې وړ مورزه موټر بمبری ده چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله واوړېدله. پر داسې وخت شوی چې د جولای په اومه د پاکستان په مری کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو رسمي پیل وشو. په کابل کې د دفاعي چارو کارپو او پخوانی جنرال امرالله امان وایي لومړۍ خبره دا ده چې د سولې په دغه خبرو کې د طالبانو حقیقي او اصل استازي برخه نه اخلي. د ده په خبره کچېرې پاکستان او افغانستان خپل منځي اختلافات نه ختموي او لومبی طالبان د سولې میز ته کینی او بیا د خوست د ځانمرګي برید په څېر پیښې هم مخې ته راځي، نو له دې سره د سولې د پروسې په ټولو خواوو کې پر یو بل داسې بې باوري پیدا کیږي چې کېدای شي د سولې خبرې د تل لپاره ناشونې شي.
متاسفه یم چې دغه مذاکرات اوس پاکستان د افغانستان منځ کې دي. دوی له برعکس یعنې په چپه باندې شروع کړي دي، درېیم لسو ګړي هلته وړاندې کړي دي چې دې سره د سولې خبرې وشي. دا غیر مسؤلانه خبرې دي. دا چې د اول سیاسي کړۍ سیاسي حلقات قطع دي، سیاسي رهبري د دواړو ملکونو په یو توافق باندې ونه رسېږي. اما دا هم زه وایم حلقات دي چې دا آماده کوي، اما متاسفه یم چې دغه حلقاتو په څنګ کې دغه څه عملیات کېږي. دا بې اعتماده کېږي، هغه اوله حلقه چې باید هلته کښېني پروتوکول کړي او یا سند دستخط کړي هغه بیا د سوال لاندې راځي، هغه عمر اوږدېږي او د جنګ ته زمینه مساعدېږي.
خو د پاکستان د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان له دې سره اتفاق نه کوي او وایي د سولې په خبرو کې د طالبانو استازي حقیقي دي. البته دا وایي په طالبانو کې ځینې د سولې مخالفین شته دي او د خوست د ځانمرګي برید په څېر پیښې هم ځکه مخې ته راځي چې د طالبانو مشران لا هم نشي کولی چې په سمدستي توګه ټول طالبان د سولې د خبرو په اړه په اعتماد کې واخلي.
اوس زما خپل اندازه داره چې طالبانو کې یو شورا کې یو تفرقه شته دی. څه چې کوم دي هغه د مذاکراتو حامی دي، څه چې وایي هغې نه مني، هغې سخت موقف دی. هغې وایي چې دا مونږ دومره قرباني ورکړې ده، اوس چې کوم د جګړه یو فیصله کون سطح ته راغلې ده، نو مونږ اوس د خبرو اترو دا وخت نه دی. نو دا مشکلات به وي او اوس لا چې کوم مذاکرات یا هغه دې سطح ته نه رسېدلي چې لا جګړه بند کړي یا دې کې چې کوم دی نو جنګ بندي راولی، جنګ خو لا شروع دی، داسې حملې به هم کېږي.
بلخوا بیا د پېښور یونیورسټۍ پروفیسر اجاز خټک وایي سوله اوس یوازې د پاکستان، افغانستان او طالبانو د وس کار نه دی. نوموړی وایي که یو خوا په دغه سیمه کې د روانې جګړې تر شا د یو شمېر هیوادونو لاس دی، نو بل خوا دغلته د داعش په ګډون یو شمېر وسله والې ډلې هم مخې ته راغلي دي.
ترګری مسله صرف د افغانستان پاکستان په تعلق باندې او دی په مذاکراتو په نتیجو کې او دا ګڼل چې دا ګڼې صرف په طالبان دي او افغانستان حکومت غواړي او خو هغوی خبرې اترې کامیابې شولې نو بس هغه مسله به حل شي. ما خیال دی دومره اسانه نه ده، دا دومره اسانه نه ده. په دې نوي مسله هم سوچ پکار چې رورو ما دا خیال دی چې طالبان به ختمېږي خو به نه، خو روس سوبشي داعش او دا خلک را مخامخېږي. مخامات امن دومره زر راتل نخکاری.
اجاز خطک زیادتوی پاکستان دا افغانستان پا گدون تولا سیمکی دا سور پر لور سفر شروع کولیشی او هغه داسې چې اسلام آباد د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له څه توپیره داسې عملیات وکړي چې نړۍ ته ښکاروي. د ده په خبره له دې سره به افغانستان او هندوستان هم تشویق شي چې هغه عناصر له منځه یوسي چې پاکستان ته زیان رسوي.
د تاریخ پاڼه
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شہباز گڑے اور دا چار سدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے وہ تب دے دے دل گلن خان
یخنیاں کے با دا دے ونٹر کیپٹل چھو نا پہ خاور اور سمر کیپٹل کابل
د هر گل پورس پ پاو کم درے او د هر زیارت پورس پ پاو کم یو لس بجے.
اوریدونکو د تاریخ پانی ترڅنګ د مشال ریډیو ټول اونیز پروګرامونه تاسو زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com اوریدلی شئ. ولدی سره سره په د مشال ریډیو په فیسبوک او ټویټر اکاونټس د تازه حالاتو ځان خبرولی شئ. اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي چې د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین لخوا په سیکیورټی فورسز د تنقید وروسته حکومت فیصله کړې چې د برطانیې چارواکو سره د لړکې خبرې وکړي. د ګل پورس د کورنیو چارو وزارت لخوا په جاري شوي یو بیان کې چودھری نثار ویلي چې د الطاف حسین په معامله د صبر او زغم مظاهره وکړه، خو اوس د نوموړي په تقریرونو او ویناو د برطانیې سره د خبرو کولو وخت راغلی. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین لخوا په سیکیورټی فورس د تنقید وروسته حکومت فیصله کړې چې د برطانیې چارواکو سره د لړکې خبرې وکړي. د ګل پورس یو بیان کې چودھری نثار علی خان ویلی دی چې د الطاف حسین په معاملې د صبر او زغم مظاهره وکړه، خو اوس د نوموړي په تقریرونو د برطانیې سره د خبرو کولو وخت راغلی دی. د چودھری نثار علی خان بیان په غبرګون کې د متحده قومي موومنټ د رابطه کمیټې غړي ګلفراز خټک مشال ریډیو ته وویل چې د الطاف حسین په بیان کې هیڅ یوه داسې خبره نشته چې هغه متنازعه وي او نه یې د ګوند مشر د ادارو سپکاوی کړی دی. مشال ریډیو چې کله د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور نه تپوس وکړو چې داسې څه قانون شته چې تر لاندې یې پاکستان حکومت د برطانیې سره د الطاف حسین معامله را اوچته کړي، نو په جواب کې نوموړی وایي
قانون کا پابند بھی فریم دادے چاہے اگر ملک زمکا دے بلچ ملک پر خلاف چیزیں اشتعال انگیز ہے کہ مذہبی نفرت لسانی نفرت نہ بنے پیدا کی دیدہ ریزر دوری چاہی بارتا دیدہ پابندی رہ گئی چھتر اخبر ملک
د یادونې دا چې د متحده قومي موومنټ مشر الطاف حسین د اتوار په ماخوستن ټلیفوني خطاب کې په فوز او رینجرز تنقید کړی و او ویلي و چې د سند ډی جی رینجر د قواعدو او ضوابطو خلاف ورزي کوي او دوی د فوز خلاف نه بلکې د فوز دننه هغه کسانو پر ضد دي څوک چې کرپشن کوي. د بارنو چارو کارپو او پخوانی سفیر زاید سعید وایي چې پاکستان کولی شي چې د برطانیې سره د الطاف حسین معامله را اوچته کړي او که جرم پرې ثابت شي نو د هغه ملک د قانون مطابق به ورته سزا ملاویږي.
ولایت کې هیڅ سپیچز نه دی الاؤ، دا څه خبرې کوي او دا خو سایت بند دی، نو دا غیر قانوني شی دی او یو قسم سټرونګ ډیفنس.
یاد دی چې د پاکستان سند صوبې په یو شمیر خارونو کې د الطاف حسین په ضد د فوجداري مقدمه درج کړې شوې دي او د مقدمو کې پر خلک د یو بل په ضد راپارولو او د فساد سازش کولو الزامات لګولې شوې دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو ستونزې
ځوانانو ته کارجون یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا بېروزګاره دي،
بجلی نشته،
بچي د شپې جاړي، د ګټمې د وجې
د غریبانو تپوس کوڅوک
مشال شته کنه. ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، تاسو کولی شئ د مشال ریډیو خپرونې 19 پروګرامونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام واورئ. د مازیګر 15 بجې کیدونکي دي لنډ خبرونه زموږ د همکار اسرار عالم مومن ناورو.
ایران او د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلي چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود شي او په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایراني چارواکو کړي. بلخ امریکایي ولسمشر باراک اوباما لږ شېبه وړاندې په واشنگټن کې ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون پر یو نوي لور د تلو لپاره موخه برابروي. نوموړی وایي هغه به د امریکا د هر هغه قانون سازۍ مخه نیسي چې د ایران د اټومي تړون د ملي کولو مخه نیسي. بلخوانن په ویانا کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمی غونډې وروستو د دواړو خواوو ترمنځ د شوي اټومي تړون په اړه خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه وبالو. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دوی ته د تهران د اټومي تړون په اړه اندېښنه ده او د ده په خبره هغه ځکه چې له دې سره تهران ته د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره یقیني لار په لاس ورغلي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم پر خپله ویبپاڼه ورکړي چې دوی د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شوي تړون هرکلی کوي. پاکستاني چارواکي وایي چې تیره هفته امریکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزي شورا په خوښه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. دا خبره د پاکستاني وزیر اعظم د امنیت او بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ډیو ته وکړه. د خبر پښتونخوا په سوات کې د ترګري د مخنیوي او عدالت نن د ترګري په تورو نیول شوو دریو کسانو کې هر یو تن ته 50 کاله د قید سزا ورولي. او د ننګرهار په واچین ولسوالۍ کې لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت ویاند احمد ضیا عبدوزي مشال ریو ته ویلي چې د ملي امنیت ځواکونو تېره شپه د چین ولسوالۍ په مربوطاتو کې ځانګړي عملیات ترسره کړي چې پکې دغه لس تنه مشکوک وسلوال وژل شوي دي. او د ترکیې د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، اوس هم راځو د پاکستاني ورځپاڼو اداریو ته چې مهمې برخې د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان بیانوي.
اکسپرس ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي افغانستان کې امن په ځای کولو لپاره په امریکا افغان حکومت او طالبان ترمنځ مفاهمتي مذاکراتو دور وشو. د امن لپاره چېرته پاکستان، امریکا او چین خپل کوششونه کوي، هلته دې سره سره د دې خدشاتو اظهار هم مخې ته راغلی چې ځینې قوتونه د امن مذاکرات خرابولی شي. او د دې خدشاتو اظهار د پاکستان پوځویان میجر جنرل عاصم باجوه د بیان نه هم ظاهریږي چې پکې هغه ویلي وو چې ځینې عناصر د مری امن عمل د خرابولو کوشش کولی شي. ادارې مخکې لیکي مری مفاهمتي عمل ثبوتاش کول لپاره سرګرم ممکنه قوتونو مخنیوي لپاره به د امن عمل حامی قوتونه څه پالیسي اختیاروي په دې اړه صورتحال واضح نه دی. خو د دې قوتونو عزایم ناکامه جوړولو لپاره ضروري ده چې دوی ډېر خیال وساتي. ادارې زیاتوي په دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تنازع پخوانی او پیچیده دي. که صحیح اړخ ته پرمختګ وکړی شي نو تنازع هواریدی شي. ادارې اخره کې لیکي هغه ټول نړیوال قوتونه کم چې افغانستان او ټوله منطقه کې د ترهګرۍ خاتمه ما او امن په ځای کول غواړي، هغوی له مشترکه کړنلاره ټاکل پکار ده چې امن عمل ناکامه جوړولو لپاره سرګرم قوتونه خپل عزایمو کې کامیاب نه شي. جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي د دنیا د ټولو کم عمره نوبل انعام یافته ملاله یوسفزۍ دې ورځو کې په ټوله دنیا کې او په خاص توګه پاکستان کې د ماشومانو تعلیم ودې لپاره کار کوي او په دې لړ کې د امریکې په شمول د نورو ملکونو خیر ښېګڼې ادارو ورسره هم مرستې وکړې. ادارې وایي په تېرو ورځو کې ملاله یوسفزۍ خپله 13مه کلیزه لبنان کې د شام والو ماشومانو سره تیره کړه او نړیوال مشرانو په نوم یو پیغام ورکړو چې په ګولې نه بلکې په کتاب دی خصوصي توجه ورکړی شي او ماشومانو ته تعلیم ورکول لپاره دی ډیره سرمایه کاری وکړی شي. ادارې مخکې لیکي د سواد دی بادری جینې باندې کال 2012 2011 کې حمله شوی و او دې ته نوبل انعام هم ورکړی شو او امریکې په شمول ټول دنیا د دې د جرأت او همت نه صرف ستاینه وکړه بلکې د دې د مقصد تکمیل لپاره مالی مرستې هم وکړې. ادارې په وینا د ملالې یوسفزۍ دا پیغام په هر صورت کې صحیح دی چې ماشومان ته دې د ګولۍ پسې کتاب ورکړی شي، مطلب یې همدا دی چې ماشومان ته دې تعلیم ورکړی شي. دا وخت پسمانده ملکونه، خصوصا هغه ملکونه کوم چې د ترهګرۍ نه متاثره دي، هلته دې سکولونه جوړ کړی شي او د علم رڼا دې ورکړی شي چې په نړۍ کې پایداره امن قائم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیویارک ټایمز رسپانې لیکلي د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره د پاکستان د موجوده هڅونه داسې څرګندېږي چې دا د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې خبره ده. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته چې دغه هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کېږي، خو نوموړي د یوې مرکې په وخت ویلي وو چې هغه د افغانستان د موجوده حکومت ملاتړ کوي. د دواړو مقالو مهمې برخې زموږ د همکارې انیسا اجمل ناور.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي که څه هم په مری کې د افغان حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو لپاره حالات ښه وو، خو اوس هم په دې لړ کې ډېرې سختې خبرې مخې ته پرتې دي. مقاله لیکي د دوه ورځو د ملاقاتونو په اړه مهمه خبره دا ده چې دواړه خواوې په راتلونکو څو اونیو کې د سولې د رسمي خبرو د پیلېدو پر امکاناتو د خبرو لپاره د غونډې پر جوړولو سلا شوي دي. مقاله لیکي آیا دا غونډې به د راتلونکي لپاره د یو امتحان په توګه وي او د دې لپاره به د پاکستان، چین او په خاصه توګه د امریکا دوامداره ملاتړ په کار وي او کنه؟ نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکا خپله موجودګي کموي، پاکستان اکتا کېدای شي د دې احساس شي وي چې په افغانستان کې د مذاکراتو له لارې امن د نه ختمیدونکې جګړې پرتله د پاکستان په ګټه دی. مقاله لیکي چې دا اوسنۍ هڅې کېدای شي د پاکستان داخلي مشکلاتو سره تړلې وي. پاکستان د ډېرې مودې راهیسې د وسلوالو طالبانو پر ضد مبارزه کوي. مقاله لیکي چین په دې وروستیو کې پاکستان ته د 640 اربه ډالرو مرستو ورکولو ژمنه کړې دي. بلخوا د جمعې پر ورځ د چین ولسمشر افغانستان ته د امنیت په برخه کې د روزنې او امنیتي سامانونو ورکولو اعلان کړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چین له افغانستان سره پوله لري او په افغانستان کې د داعش د موجودګۍ خبرونه هم راځي، نو بیجینګ پر دې اندېښمن دی چې د افغانستان خراب حالات د چین په نارامه صوبه سینکیانګ کې پر مسلمانانو اغیز کولی شي. بلخوا ګارډین رسپانه لیکي په کابل کې د ولسمشر دفتر ته نږدې د سهر نه د لوړ پوړو چارواکو کتارونه جوړ وي او د خپلې ټاکلي وخت لپاره د ملاقاتونو په انتظار ولاړ وي. په انتظار ولاړو دغو کسانو کې د هیواد د ګډ ګډ نه راغلي قبایلي مشران او دغسې نور مشران وي. مقاله لیکي په دې کتونکو کې بهر ملکي سفارتکاران او د کابینې غړي هم شامل وي. ګارډین لیکي خدا اوسنی ولسمشر نه دی چې خلک ورته په لیکو کې ولاړ وي، بلکې دا پخواني ولسمشر حامد کرزی دی چې د ښار په مرکز کې کور دی. ګارډین رسپانه لیکي د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ته د هیواد د سیاسي استحکام لپاره د ګواښ په توګه کتل کېږي. د مارچ په میاشت کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزی ګارډین رسپانې ته د مرکې پر مهال پر دې خبره ټینګار وکړ چې هغه به خاموشي اختیاروي او ولسمشر غنی ته به مشورې ورکوي. نوموړي زیاته کړه چې هغه د حکومت پوره ملاتړ کوي. ګارډین لیکي د حامد کرزی د خبرې مختلفې پوښتنې راپورته کړې. د غربي هیوادونو یو ډیپلومیټ ګارډین رسپانې ته ویلي دي چې کرزی د ډیرو میاشتو راهیسې له دې ارادې سره هڅه کوله چې د ولسمشر اشرف غنی د حکومت اثر ختم کړي او دا شان یې راپرې باسي چې په نتیجه کې به یو عبوري حکومت پر واک کې راشي او پخواني ولسمشر حامد کرزی به د خلا ډکولو لپاره رامخکې شي او د هیواد مشر به جوړ شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ای پی خبری ایجنس لیکي په داسې حال کې چې د چین په سینکیانګ صوبه کې تیر کال تشدد زیات شوی دی. حکومت په سیمه کې پر اسلامي جامو او د ځوانانو او درمیانه عمرونو سړو په ګیرو بندیزونه لګولي دي. مقاله لیکي په سینکیانګ صوبه کې میشت ایغور مسلمانان وایي چې د ځینو بدو خلکو له وجې حکومت دوی ته هم په بدسترګه ګوري. ایجنس لیکي د چین حکومت دا بندیزونه په سیمه کې د سخت دریځۍ د ختمولو په هدف لګولي دي. د مقالې نور تفصیل د انیسا اجمل.
ایف پی خبری ایجنس لیکي که څه هم د کاشغر د ریخمو سړک یا سلک روډ چې د صدیو راهیسې د مسلمانانو سیمه ده د کاروبار مرکز دی، خو د ایغور سره تعلق لرونکي د ګلنور دکان ته ډیر کم خلک ورځي. ګلنور په خپل دکان کې سکافونه خرڅوي. ایف پی خبری ایجنسی لیکي د چین په سینکیانګ صوبه کې تیر کال تشدد زیات شوی دی. په یاد صوبه کې زیاتره مسلمانان اوسیږي او چارواکو په دغه سیمه کې د ښځو پر نقابونو او نورو اسلامي جامو باندې بندیز لګولې دي چې ورسره د ګلنور کاروبار ته زیان رسېدلی دی. ایجنس په سینکیانګ صوبه کې د ګلنور په حواله لیکلي دي چې د ځینو بدو خلکو له وجې ټولو مسلمانانو ته د بدو خلکو په سترګه کتل کیږي. ګلنور وایي داسې قسمه قوانین به یوازې خلک جدا کړي. ایجنس لیکي په داسې حال کې چې غور خلک د چین پر حکومت د نسلي توپیر او د هغې په ژبه، کلتور او مذهب د بندیزونو تور لګوي، دا هر څه د چین د حکومت لخوا په سیمه کې د حالاتو پر ځای کولو په لړ کې د چیلنجونو یوه بېلګه ده چې دا هیواد ورسره مخ دی. مقاله لیکي سینکیانګ صوبه له افغانستان او پاکستان سره پوله لري او د دغه صوبې خلک په کلتوري توګه د چین د هان کلتور پرتله له منځنۍ ایشیا سره زیات نږدې دي. چارواکي په یاد سیمه کې د تشدد تورونه پر اسلامي بلتون غوښتونکو لګوي. په دغه سیمه کې په دې وروستیو کلونو کې تشدد زیات شوی دی او نورو سیمو ته هم خور شوی دی. د شانس په خبره په 2014 کال کې د 200 زیات خلک وجل شوی دی. د چین حکومت تیر کال په مختلف قسمه اسلامي جامو د ځوانانو د درمیانه عمرونو سړو پر ګیرو بندیز لګولې چې دا شان مذهبي سختدریزي ختمه کړل شي. حکومت په سیمه کې پوسټرې لګولې دي او په 15 خبریو بندیز لګولې دي چې پکې د مخ پټول، برکی، د ځوانانو جینکو سکاپونه په سرول، د ځوانانو درمیانه عمرونو سړو ګیرې پرېښودل او هغه هر قسمه جامې چې په د هلال یعنی مسپوګمه او د ترکی د جنډې په څیر دستوري نخوي شامل دي. د رپورټونو تر مخه د مارچ په میاشت کې په کاشغر کې یو سړي ته د ګیرې پرېښودو له وجې د شپږو کالونو د قید سزا ورکړل شوې وه. د یاد سړي ښځې ته د برکې پر اچولو د دوو کالونو د قید سزا اورولې وه. ایف پی خبري ایجنسی لیکي ایغوریان وایي چې د ژبې ښکلا پر اظهار کې ده او د سړي ښکلا په ګیره کې ده. خو کارپوهان وایي چې د چین لخوا پر اسلامي جامو او ګیرو بندیزونه لګولو اقدامات د دغه هیواد لپاره خطر جوړېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم راځي یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا د مدنیاتو صوبایي وزیر ضیا الله پریتي کورنۍ پېښور هایکورټ کې د درغلیو په تور د نوموړي نیول کېدل په سپریم کورټ کې چیلنج کړي. د حکمران تحریک انصاف ګوند دغه غړی 13 هفته د صوبې د احتساب کمیشن لخوا ونیول شو. پرون همداراز پېښور کې د هغه پلویانو په یو پریس کانفرنس کې وویل چې د نوموړي نیول کېدل یوه سیاسي مسله ده او وزیر اعلی پرویز خټک یې تر شا دی. بلخوا د وزیر اعلی پرویز خټک ملګرو دغه خبره رد کړې ده. نور تفصیل د خالد خان نه.
دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې دا پېښور بیلابیلو سیمو نه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې ون نه منتخب شوي صوبایي اسمبلی غړي او پخواني صوبایي وزیر ضیا الله افریدي د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونه استعفاګانې هم ورکوي. دا پېښور ټون یو منتخب شوي کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نظر منتخب شوی مرغی ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل آغا او 17 کسان د ټاون ون ټاون کونسلران هغه مونږ سره انټیکټ دي. هغه استعفاګانې مونږ سره جمع شوي دي او نور استعفاګانې په ډسټرکټ کې او نور ټاونونو کې هغه هم مونږ سره لګیا جمع کیږي. زمونږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسۍ باندې ناست دي تر هغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدی، لہذا هغه سټپ ډاون شي.
دغه شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پېښور 80% ضلعي او ټاون کونسلران د ضیا الله افریدي سره دي او که چېرې هغه سره انصاف نکړې شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي.
تموجي شازیم نوم نزه د یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت یم. څه خلک پاکستان تحریک انصاف دویم برانچ جوړول غواړي.
تقریبا 80% ټاون او ډیسټریکټ ممبرز، 90% کونسلرز چې کوم ریزرو سیټ والا ټاون ډیسټریکټ دي، تمام خلک چې کوم دي حجي صاحب سره ولاړ دي.
د صوبایي احتساب کمیشن له اړخه د ضیا الله افریدی نیولو وروسته د پی کی 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پېښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به دغه احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لرې شوی نه وي.
استفاګانی خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کوم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کوم دی کنه د انکوایری وکړي چې آیا دا سړی ملوث دی یا نه.
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پېښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل، فضل الهی، ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی و او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
او اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان حکومت له شمالي وزیرستانه د بے امنیو له وجې بې کوره شوو کډوالو لپاره د خیبر پښتونخوا په بنو کې کیمپونه جوړ کړي دي. دغلته په بکاخیلو کې خاوشا 40,000 کورنۍ اوسیږي. په سلګونو نورې کورنۍ بیا داسې دي چې د حکومت په جوړو شوو کیمپونو کې د ژوند کولو پر ځای د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې ځان له خیمې لګولې دي. دوی وایي چې حکومت ورته پام نه کوي چې له وجې د ګڼو ستونزو سره مخ دي. بلخوا حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی تر خپل وس دغه خلکو سره مرسته کړې، خو له رجسټر کیمپونو بهر اوسیدونکو خلکو ته سهولتونه برابرول د دوی ذمهواري نه ده. عمر دراز، وزیر ورو.
شمالی وزیرستان به کورشوی کډوال چې بنو کې په مختلفو خیمه بستو کې ژوند تیروي، وایي روژه میاشت کې په خیمو کې د سختې ګرمۍ نه د یو شمېر ستونزو سره مخ دي، چې دوی په دې سخته ګرمۍ کې هم د بجلی د سهولت نه محرومه دي. زیاتوي د یو بل ځای نه د صفاس کلوبه هم په مشکله پیدا کوي. د میرعلي یو کډوال بخنواز چې بنو رنګ روډ خیمه بستی کې ژوند کوي، وایي
تکلیف خو دا رمضان چې قیمت دا ټینټینا چې وګوري یو ګرم چې قیمت سیر یې را ویڑ کی جن کے دا 24 گھنٹے دول تک زنی نہ خیشتا بھی بیا نہ ناوزی جکی مدو چون خیش نہ کو اور نلام بیڑی جکی مدو گزارا پٹین سے نشی نہ نہ کنا بے نیرا خورکی مواد دیر لوئی تکلیف ہوگا ویزا کا جیسے کہ مخابی نیرا پٹین سے جب پروتری میں بجلی اشتا جکی مدو بجلی میں تاریخا نشتا جکی مدو یو پتیرا تیار سے سارا پروتے یہ گنڈا مشتا چزر نہ ذرا وال بجلی لگا اولیا ہوا دا کہہ رہے تھا چیر تدا سے پیپینا میں پینا نلکے ہی ہوا چالا گدلی ہوا دے دے نہ سکھ مدو کم بال بچو دے گلنے نہ خلوص و رمضان میاشتو داش دینا تا ډیر تکلیف.
رحمان پایو وای د گرمی د لاسای روجا ډیر سخت ده او خیمه بستو کې ورته هی سہولت نشتا.
تمر سخت تکلیف ته چې میز دے ډیر رجه او ډیر گرمی سره برداشت ډیر مشکل ده. دمر سخت اورمه ده پښه دمر چې لکه چې ویته پښښې نه کنه داس په ویش ز بالکل ته نور ته ورنوسیا چې نه دی بجلی وی نہ دے شمسی وی نہ دے نرا سدا سے تاریخ آئی ایو طرف پڑھ دے تو ادھر کو ایبل طرف تمبی تو ادھر کو اصلی خبر ہے پتی جی بندے دو چھ میش تھا یاد وطن جزاد کو کچھ میر وطن تا لوٹسی کا وطن تھا اپنے نشو ادا جن کا میر برداشت بالکل دمر مشکل دا.
په خیمه کې میر د شمالي وزیرستان یو بل کډوال عبدالکریم خان د خپل مشکل په اړه مشال ریډیو ته وایي
د بے تکلیف تا او پټنټې ش ډیر تکلیف تا غرمه ده. نه د میر ریس تنظیم شته، نه نه بجلی شته. لکه ډیر آر شي چې کیم شي ته میر مخاړه میر ته تکلیف شته بشه ځکه چې بجلی نه وي. دا وړو ویډ کې اخر ګرمې شول شي کې بهر ووځي کو دا شزینا مې ودا وړو ویډ کې مې لگا دې ته ډیر سخت تکلیف دي. بالکل دا وړو ویډ کې و شزینا دای بالکل ور تکړه لا اوستنه میر حکومت نه ته چاول لاس وی میر غلاری وطن تا مې دای وطن تا نه خو یم دا دولت سن د زمات وکو میش خمه ته ورسړي و نه رسه پښتنه میر نشتا چې په توڅه ستا کلیپ تا وسه غام دا وسه خوشی ده. بوته
شمالي وزیرستان کډوالو لپاره د دولت پمرستا یو کیمپ چې بکاخیل کډوالو کیمپ باندې مشهور دی په بکاخیل سیمه کې جوړ شوی چې د قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکو په وینا دغه کیمپ کې 40,000 پورې کډوال میشته دي او دولت ورته ټول سهولتونه ورکړي، خو کډوال وخت په وخت د مشکلاتو شکایتونه کوي او دینه پرته بهر بنو او خوشا کې یو شمېر خیمه بستۍ کډوالو په خپلا او د مرستندوی ادارو په مرسته جوړې کړې. قبایلی سیمو لپاره قدرتي افتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای او پولیټیکل انتظامیه چارواکي وایي دغه کډوال چې بهر په نورو کیمپونو کې میشته دي د دوی په ذمه دارۍ کې ناراضي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو صوبیا جبین چې د گلگت بلتستان له دی امیر ضلع لومړی خزینه صوبایي وزیر ټاکل شوې ده، هغه به د گلگت بلتستان په کابینه کې د ښځو چارو وزیر وي. نوموړی له مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې په گلگت بلتستان کې د ښځو تا ټولو لوی ستونزې د تعلیم او صحت سہولتونو کمې دي. یاره دی چې په تیرو ټاکنو کې په ځینو ځایونو کې ځایي قومي مشرانو ښځو ته د رای اچولو یا ووټنګ اجازت نه ورکړې، خو وروسته بیا حکومت مداخلت وکړ او ښځو په دغه انتخاباتو کې برخه واخیسته. په دې اړه تفصیل د رابیا اکرم خان نه.
مشال ریډیو سره په خبرو کې صوبیا جبین اوویل چې نه صرف یې د پلار د کورنۍ بلکې د سرګنۍ د کور تعلق یې هم سیاست سره دی، او هم دغه وجه ده چې سیاست ته یې د راتلو شوق و او غوښتل یې چې د گلګت بلتستان او په خاص توګه د دې امیر زنانو لپاره څه کار وکړي. دا وایي دوه مسلې دي، صحت او تعلیم. تعلیم خو زما په حلقه کې بیخي نشته، شرعي صفر ده. هلته پرایمري سکولونه نشته، صرف یو دی چې پکې د ماشومانو جنکو شمیر د نش برابر دی. زه پلان لرم چې خپل علاقه کې زنانو لپاره د دستکاری سینټر جوړ کړم. ما د خپل علاقې سروې هم کړې ده، نو پرایمري سکولونه به هم جوړوم، او چې کومې آبادی علاقې دي نو هلته به هم په دوه درې ځایونو کې میډل سکولونه جوړوم. خپل خبرو کې نوموړي زیاته کړه چې خپل تعلق جیلم سره لري، خو واده یې د امیر کې شوی دی. خپل تعلیم په اړه صوبیا جبین وینا وه چې د پنجاب یونیورسټۍ نه یې په سماجي علومو کې لوړې زده کړې ترلاسه کړي دي. د نوموړي په وینا چې په د امیر سیمه کې د عالمانو او د علاقې د مشرانو یو خاص کردار دی، او غواړي به چې د دوی په مرسته زنانو لپاره کار وکړي. دا وایي دا علاقه داسې ده چې د جرګې نظام لري، نو زما پوره کوشش دی او امید دی چې زه به د دې علاقې د زنانو مسلې هوارې کړم. د دې علاقې عالمانو او مشرانو سره به په یو ځای کار کول وي. هلته یو تن نیغ په نیغه یو فیصله نشي اخیستی چې تر څو د علاقې عالمانو او مشرانو سره په یو ځای کار ونه کړي، نو زه به د هغې مخصوص سوچ د بدلولو کوشش کوم او هیله لرم چې هغې به زما ملګرتیا کوي. د ذکر ده د تیر جون په میاشت کې په گلګت بلتستان کې قانون ساز اسمبلۍ لپاره انتخابات شوي وو چې پکې د دې امیر سیلې په ځینو علاقو کې د زنانو په ووټ اچولو پابندي لګول شوې وه، خو د حکومت لخوا کاروایۍ له وجې او د ځایي اولس تحفظات لرې کولو نه پس زنانو لپاره مخصوص پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې وې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو سم، زه خوست ته چرته چې د خوست او د کابل ترمنځ خاوشه 299 کیلومتره لاره ده، یعنی یو کس کولی شي په خاوشه درې نیم ګنټو کې کابل ته ورسیږي. چارواکي وایي چې د دې لارې کرایه 3.5 افغانۍ ده چې تقریبا 9.5 کالداري کیږي، خو خلک وایي ډرایوران ته په غیر قانوني ډول نږدې 200 افغانۍ غواړي چې دغه څه کم 1200 کالداري جوړیږي، خو ډرایوران بیا وایي چې لاره پوره نه ده جوړه او سورلۍ هم کمی دي، نو دومره پیسې اخیستل یې حق جوړیږي. نور حال د نجیب الله الوخیل ناورو.
د خوست یو شمېر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوسته کابل ته روان دی، مشال راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤلو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
نو دلته چې په وږي کې یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 200 افغانۍ د کریا ده. نو پخوا چې وه هلته لاره یا ترانسپورټي مشکل و، لارې مشکل و، لاره خرابه وه او تیل جګ و. اوس خو تیل هم ارزانه شوي دي، لاره هم روغه شوې ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو مونږ جدي هیله ترانسپورټ ریاست نه دغه ده چې دا کومه هغه چې ده مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نه هم هیله ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زنخیلو د کلي اوسیدونکی چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکی دی، په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدلو عمل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورټي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بېولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هره ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
ولا خلک د کریې نه ډېر سوه هغه کې او شکایت کوي چې کریې جوګي دی، خو داسې خبره ده چې دلته شخصي موټر د ټول اډه دغه چلوي. مو ولا سپیکېږي چې دی وا پرام دا به درې شپې کابل کې کومه ولا شپې مې دلته وتلې دا شل شپې او دا شل شپې کې مو ته وزه راکړې کېږي زه څه وکړم.
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وایي چې دوی په خپله برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دی وایي چې تر کابل د ټیکسي کرایه 460 افغانۍ ټاکل شوې او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشیانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړی، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوې. دا ستونزه مو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریک کړه. د ولایت ویان مبارز محمد زدران وویل چې
د همدغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دنده سپارلې وه چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام به دا وي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونې وړ ده، خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلازمینې کابل څخه 240 کیلومتره واټن لري. که څه هم په تېرو 14 کلونو کې د افغانستان ټولو ولایتونو ته غځېدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې له 10 کلونو پرله پسې کار وروسته هم د بېلابېلو لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې په کراتو زن راغلی او د کرېډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوریدونکو اوس هم راځو د روژې په میاشت کې عبادتو ته. مفتی کفایت الله د مشال ریډیو خبریال احمد الله سره په دې اړه خبرې کړي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
مفتی کفایت الله صاحب، روژې مبارکه میاشت ده، په روژه کې د عبادت په حواله سره زمونږ اوریدونکو ته ویو چې روژه کې کم قسم عبادت کول پکار دي، کم ثواب څونه دی، او آیا د خلک چې پکې غیبت یا دروغ وایي د دې باره کې لکه څه ویل شوي دي په اسلام کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. رمضان مبارک میاشت او ډېر د فضیلت والا میاشت ده. دا د صبر غمخوارۍ مهینه ده، او د دې په باره کې په حدیث مبارک کې ډېر فضیلت راغلی دی. په دې میاشت کې هر عشره چې دغه نهایت د اهمیت حامله ده، د هغې باره کې هم احادیثو کې راغلي چې اول عشره چې ده د سراسر رحمت دی، او دویم عشره چې ده د مغفرت، او اخري عشره د دوزخ نه د ازادېدو ده. په دې میاشت کې د هر فرض ثواب چې دی هغه ده او یو فرض برابر وي، او د هر نفل عبادت ثواب د فرض برابر وي. په دې کې چې روزه افطار کی چاته، نو د هغو ګناهونه الله تعالی معاف کوي او دوزخ نه د ازادولو د یو ذریعه ده. په دې میاشت کې عبادت کول پکار وي، خاص طور باندې د فرایض واجبات چې دغه عام ورځو کې هم نه وي پریښل پکار، لیکن خاص طور پر د میاشت رمضان کې د دې خاص اهتمام کول پکار دي. دین علاوه ذکر دی، سړی ګرځي را ګرځي نو په هر حالات کې لا اله الا الله، درود شریف او د قران ډیر زیات تلاوت کول پکار دي، او نور چې څومره خیر کارونه تنه کېدی شي انسان لا هغه کول پکار دي. فضول خبرونه، د غیبت کول نه هغه واسي هم حرام دي، دروغ واسي هم حرام دي، چاته کنزل کول هم واسي حرام دي. لیکن خاص طور پر رمضان میاشت کې لکه څنګه چې د هر عبادت ثواب پدې کې زیاتی کې نه دغه رنګي ګناه کوم کارونه چې سره کوي هغه سره د روژې کوم روح او کوم دغه وزن وي او ثواب وي نه هغه کې کوم کمی راځي.
مفتی صاحب، زما یو بل پښتنه، د دکانداران یا تاجران چې د ذخیره اندوزی کوي، اسلام د ذخیره اندوزی باره کې سوي، او خصوصا په روژه میاشت کې بیا داسې کول لکه هغه باره کې اسلام سوي؟
ذخیره اندوزی خو هغه باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هغه کس چې ذخیره اندوزی کوي هغه ملون دی، باغ باندې لعنت علیه دی. ذخیره اندوزی کول خو په عام میاشتو کې هم جایز نه وي، خاص طور رمضان په میاشت کې دا یو غیر مناسب حرکت دی، دا ټیک نه دی. په دې میاشت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هدایت دی چې دا میاشت عام دردای او دا غم خوارای ده. په دې کې پکار ده چې نور میاشتو کې کته زیاته ګټې نو په دې کې ډېر کم او ګټي، او په دې نیت سره چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا غم خوارای میاشت ده، نو په دې کې هم ته د خپل نور روح چې نه امداد او تعاون وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د اسرار عالم مومن لن خبرونه اورو.
ایران د نړۍ شپږ طاقتونه یو تاریخي اټومي تړون ته رسیدلی چې له مخې به یې د تهران اټومي پروګرام محدود شي، په بدل کې به په ایران نړیوال بندیزونه نرم شي. دا خبره نن غربي او ایراني چارواکو کړې. بلخو امریکایي ولسمشر بارک اوباما لږه شیبه وړاندې په واشنگټن کې ویلي دي چې له ایران سره اټومي تړون پر یو نوي لور د تلو لپاره موقع برابروي. نوموړی وایي هغه به د امریکا د هر هغه قانون سازي مخه نیسي چې د ایران د اټومي تړون د عملي کولو مخه نیسي. بلخوا په وینا کې د ایران او نړۍ شپږو طاقتونو ترمنځ د حتمي غونډې وروستو نن د دواړو خواوو ترمنځ د شوي اټومي تړون په اړه خبري غونډې ته په خپله وینا کې د ایران د بنو چارو وزیر جواد ظریف په دغه تړون د ټولو خواوو په ګټه وبالو. بلخوا د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو وایي دوی ته د تهران د اټومي تړون په اړه اندېښنه ده، او د ده په خبره هغه ځکه چې له دې تړون سره به ایران ته د اټومي وسلو د ترلاسه کولو لپاره یقیني لار په لاس ورشي. بلخه د پاکستان د بونو څور وزارت هم پر خپل وپاڼه ورکړي چې دوی د ایران او نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د شوې تړون هرکلی کوي. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر هفته مرکې د دوی په قربتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو کې د طالبانو د مرکزی شورا په خوښه او استازیتوب خلکو برخه اخیستې وه. دا خبره پاکستانی وزیر اعظم د امنیت او بونو څورو سلاحکار سرتاج عزیز پرون مشال ډیو ته وکړه. د خبر پخوانی په سواد کې د ترګری د مخنیوي یو عدالت د ترګری په تور نیول شو دریو کسانو کې هر یو تن ته د 50 کالو د قید سزا اورولې. په پیښور کې د افغان سوداګرۍ یا ټریډ کمشنر نن خبری غونډه کې ویلي چې له افغان سوداګرو یو شمیر غیر قانوني ټیکسونه اخیستل کیږي او باید چې د پاکستان حکومت د دې مخه ونیسي. او د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د چارواکو په خبره لس تنه مشکوک وسله وال وژل شوي دي. او د ترکیې د اساسي قانون عدالت هغه لنجمن قانون رد کړی چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه هم په دې ځای پای ته رسیږي. ظفر خنداسد د خبرونو ویان اسرار عالمومن زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیوه ریډیو اوریدلی شئ. زموږ له اړخه ته خدای پامان.